라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبريالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو وینز بی الله مجاهد وویل یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د رسنیو د مدافع ټولنې یو مسؤل
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بی پرې خبرونه لري.
د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي و امنیتي پوسټه سقوط شوي او اتلس پولیس افسر تیری له ناچارۍ طالبانو ته تسلیم شوي دي.
د غزنی ادارې نو خبرین ونه کوي کولای شي د اردو پوسټو ته کومک ورسي.
پاکستان تمه لري چې شپږ میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي چې د خپلې بودیجې کسر پوره کړي. خو آی ایم ایف له پاکستانه غواړي چې لومړی د جدي اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي او د ژوند رنګونو کې به په کونړ کې د مالونو له یوه پلورونکي واوري چې وایي له خپل کاروبار ډیر راضي دی. نن پنځم د وی یا سور د میاشتې شپږ سمو د میلادي مئی میاشتې شپږمه ده. راپورونه لړۍ وروسته پیلېږي. خو لومړی د دې سات مهم خبرونه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د هلمند پر روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند پر روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز مقامات قلا په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اژانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړې چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیسته.
د دې تیاری دل ترازی د خپل دفاع لپاره نو چې دیت کوم هدف لري زموږ خلک ټکان نه لري. هغه طالبان راځي د خلک په کورونا نه وزي منګر یو ټاکلم پر طالب باندې زموږ د معلومات په اساس چې موږ معلومات لرو یو ټاکم پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلورو ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتنبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وجل شوی. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاری مجید له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او د طالبانو لس تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبان پر نهرین ولسوالۍ د حمله وروسته له هغې کوي چې د بغلان برکه ولسوالۍ تېره ورځ طالبانو ونیوله. د برکه ولسوال وویل چې د مهماتو او د امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دې ته اړ شوي وو چې له دې ولسوالۍ ووزي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 450 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیان اړولی دی.
جمعاً در کل افغانستان
په ټول افغانستان کې تر 450 ډیر کسان قرباني شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نشتی زر کورونه سناسه تخریب شوي دي. همدارس 2500 څاروي تلف شوي دي.
جیلانی زیاته کړه چې تر ټولو ډیر کسان په هرات کې مړ شوي دي چې شمیر 28 تر رسیدلی دی. اونې د دوشنبه او سه‌شنبه ورځو ورښتونه ډیر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ د دوه اونیو په مخه وبخی پاکستان د تورخم په ګډون لافغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوه اونیو په مخه بندي کړې دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبه له مازدیګرې د کورونا او بد خبرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپل خلکو ته هم له افغانستان د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفي ټیسټ ورسره وي او کچیرته ټیسټ مثبت وي باید دوی اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دوو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. د عراق ولسمشر وایي هیواد څو ځله د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهم سالی د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي سالی پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل چې دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکو د یو بل په وړاندې نرمه ژبه انکاروي. کتونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنګټن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره لږ بدله کړې ده. واشنګټن چې عربستان له نږدې شریکانو څخه دی په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه نیوکې کړې دي. همدارزی په سیمه کې د دې هیواد پر تګلارو هم انتقاد کړی دی. د امریکا په وزوی د وګد واټن بلاستیک بي وسلې توغندې تر تجربه مخکې بیر ترخکته کړل. د امریکا هوایي ځواک د خبره پرون په یو بیان کې وکړ او څرګنده کړ چې ټاکل شوی و مینوت من 3 توغندې په کالیفورنیا کې له والدنبرګ هوایي اډې وتوغوي او اوس د بیرته دستي راخکته کېدو څېړنه روانه ده. په بیان کې راغلي چې د دې توغندې د بیا ازموینې لپاره به وخت وټاکل شي. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. د څاروي له جمجمې او هډوکو ښکاري چې ښایي 1 متر و سانتي به اوږدو. د رویترز اژانس راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمي څېړونکي وایي ګمان کوي چې دا ډایناسور د مړینې په وخت 3 کلن و. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو مساوي کړې وه. وړمه ورځ مانچستر سیټي د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی و. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې مې میاشتې په 9 په استانبول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 24.2 هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22.4 مزار شریف اسمان نیمه وریځ هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28.6 کندهار کې به اسمان برګ وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22.4 او بل اخر جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د باران امکان شته د تودوخې لوړ درجه 15.0 اټکل سوی.
د غرز مود افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکل هم واوري. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبريالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. طالبانو د چهارشنبه پورز د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ چې کچېرته خبريالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي جدي چلند به ورسره وشي. احمد شبری نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو خبريالانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راسول سنتیرش په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بل واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبريالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام غندلی. په کابل کې د برېټانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلي دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ لورځي 2 ورځې وروسته په افغانستان کې خبريالان تهدید کړي دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان د آزادو رسنیو حمایت شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما بیا ویلی دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د خبریالانو لپاره چاپیریال سم کړي، چاپیریال دې نه محدودوي او پرانیستې ټولنه دې نه بندوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دې ډډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. بل لور ته د ولسی جرګې وغړي عارف رحماني تور پورې کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبې په ورځ په یوه سري غونډه کې ویلي دي چې د یو شمېر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحماني په وینا ښاغلی سراج ویلي دي چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تېره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې دریز یا سراج خبري سمې نه دي راخستل شوي، دا له حقیقت لري تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تیرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یو اصلي ساتونکو په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لوري د ناوړه ګټې اخیستنې هر را سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ دې مشخص کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بی پرې خبرونه لري، په دغه خاطر چې یو د منازعه اطراف تینه خوښ نه دي. د منازعه اطراف هغه وخت په خوښیږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویل دي چې دا خبرداریانی د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدود شي. د اندیشنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای په ګډون یولس خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. سشکل تروسه څلور خبریالان د امنیتی پیښو پر مهال وشل شوې دي. په 2000 شلم کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونه هیوادو بلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوې نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
د غزنی د ولایت شورا مرستیال امن الله کامرانی وای و امنیتی پوست سقوط شوی او تلس پولیس او سرتیری له ناچاری طالبانو ته تسلیم شوی دی. خغلی کامرانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوستو ته اکمالات او نور د اړتیا وړ وسایل په خپل وخت نو رسیدلی. د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا د دې پوستې د سقوط خبره نه مني. نور په دې رپورت کې
دا غزنی ارزو سیمه اوسیدونکو وای په یاد سیمه کې د امنیتی ځواکونو یو پوسټ سقوط کړای. دی وای دغه پوسټ له 13 ورځو څخه د طالبانو له لوري محاصره و. د غزنی ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی هم دا دغه پوسټ د سقوط خبره کوي. شاغلی کامرانی د چهارشنبې په شپه نا وخت ازادي رادیو ته وویل د ګډو افغان ځواکونو په دغه پوسټ کې یو شمیر د ملي اردو سرتیری او ملي پولیس هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دی. شاغله کامرانی وای تسلیم سو کسانو یو شمیر وسلې مهمات او وسایت هم طالبانو تسپارل دي. نو موله یدا کوي چې دغه سرتیری د اوبو او خوراکي توکو د نترلودلو لامل تسلیم سوی دي.
بدبختانه د غزنی ادارې نو رهبری نه ونل وای کولای شي د اردو پوسټو ته کومک ورسي. نو نن ما خام بیا ودا سي بده پیخره مساسوي شي 13 نفر شي په وکی شپږ نفر پولیس وو او 12 نفر اردو دښمن ته لناچاري او مجبوري تسلیم سوی دي. یو دانه ټانک د پولیس او دوه دانه اردو ټانکونه هم وو د ځان سره ویولي.
خو د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي بیا دغه پوسټ له سقوط څخه به خبري شي. د دغه ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته وویل
تاسو راپورونه موږ ته نه دي رسیدلې تر اوسه. جنگ جریان لري، جزئیات موږ ته لاس نه درغلي. هر وخت جزئیات لاس ترالل بیا موږ تاسو سره شریکو ان شاء الله. تر اوسه موږ ته خاص گزارش نه درغلي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په ورځ هم په دغه سیمه کې د طالبانو په لاس د ملي اردو د یوې پوستې د سقوط او وویستنه سرتیرو د تسلیمۍ خبر ورکړل سوی و چې وروسته د دغې پوستې د سقوط او د سرتیرو د تسلیمۍ ویډیوګانې هم په خواله رسنیو کې خپرې سوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجو 15 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حمله ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سره وسوه. مقاله هم دا زیاتونه کوي چې یو ورځ وروسته په کابل کې د پوهنتون یو پروفیسور په دزو ټپیسو او په هغه ورځ د کندهار پر هوایي ډګر راکټي حمله وسوه. د مقالې لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایي لارو تکیه کوي او د دې هوایي لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطر تش نه دی. مقاله زیاتوي څو لسیز وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتل، د محمد نجیب الله حکومت که څه هم ضعیف و خو تر دوه کاله زیاته موده دوام وکړ. لدی سره د مقالې لیکوال پښتنه کوي چې امریکا به د خپل ځواکونو له استلو ورسته له افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت لنجدې څاري او په سیمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې لپاره خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین په سیمه کې د توریزم په اړه اندیښنه لري. مقالې په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یو کانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې ته رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونه د دو یو کانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیت د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیو پولیټیک سیالۍ کې شکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې بولو چې وايي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغند رول ولوبوي او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي، د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې لګټو یو داد چې که په افغانستان کې سولې راسي، 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستان خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې سولې ته تیارې وخی دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه دا هیڅ ډول دینی او بشري توجیه نه لري. ویناوالو د غراز ول ځوانان کولای شي په دوړو خو فشارونه زیات کړي چې له یو بل سره خبرو تکینی. نور په دې رپورت کې
د چهارشنبه ورځ نه وخته د خوست یو شمیر ځوانانو د وی خبري ناستل لاره د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې په خپلو کې اوربند او سوله وکړي. یا د خبري ناسته چې د خوست د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګې د فعالانو لوري جوړ شي وه. ویناوال وویل سوله د ټول افغانانو غوښتنه او ملي ضرورت دی او د سیاسي جورجاري پرته د افغانستان کشاري هر ډول حل ناممکن بریخي. مدني فعال محمد افضل افزري د خبري ناستې ګډونوالو ته وویل
د افغانستان په جګړه کې تروسه چې کومه خواوي خکیل دي، دغه خواونه موږ اول غوښتنه دادا چې دوی د خبرو اترو لارې د فرصتونو نه ګټه پورته کړي. که خدای نه خواسته دغه سنشوه بیا به هم د غزوانان د یو نه یو طریقې لارې په دې خلکو باندې فشار وریدوي ترڅو افغان وژنه دغه ورور وژنه چې په اوس وخت کې هیڅ ډول دینی او مذهبي حتی انساني توجیه نه لري د دې مخنیوي وشي.
د خوست خیریه بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی د څو کاله په خیریه بنسټ کې کار کوي، نو دوی ته معلومه شوی دا سکور نشته چې هغه د معیوب او یتیم ونه لري.
موږ په داخریه کورونو کې تقریبا د یو څو کاله روان یو کور کوو او دا سکور نشته چې په دې کې معیوب نشته او په دې کې یتیم نشته. په افغانستان د ټولو ولسنه موږ غاکو کوو چې طالب ورور ده او دولت ده چې دغه جنگ نه بسنه وکیا وربند وکیا دغه د ترکیان نوستا چې پلن نه خبري وسره ونی دی په دغه نه دایم طالب ورور هم دغه ته کینی چې په دغه باندې مذاکراتونه خبري وکیا او دولت نه مخه خو دولت ورور تم دغه کې اشتراک وکاو خبري وکیا
د منګلو شورا مشر طاهرجان خیالم له دواړو خوا وغوښتل چې د ترکیه ناست ته ورشي او د اختر په ورځو کې چې کوم اوربند ایرانوي هغه دی لګوت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي.
نو زمونږ په دواړو خواو دا غږ دی چې هم ترکیه کنفرانس ته لاړ شي او هم د دې اختر په ورځو کې چې دوی کوم اوربند ایرانوي هغه لږ دوغت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي او افغانو نور د دغه خپل نعمت څخه برخمن شي.
د خبری ناست په پای کې مدني فعال زرغوري خان خوشنود د دې ناست څلور ماده سپریکړه لیکورس چې په یو برخه کې دا سراغلی ول
دا چې سوله د ټولو افغانانو او ملي غوښتنه او ضرورت دی او بدون د سیاسي جوړجړی د افغان کشلې حل نه ممکن بریخي. بنا د خوست ولایت ځوانان د جګړې لیکلو اړخونو غوښتنه لري چې یو ځل بیا د سولې درولې خبرې بدون لیکومه زنده بیا فایل کړي. د لپاره چې نور مو په نړیواله کچه د فقر او غربت څخه ژغورل شوی ولسو د جګړې د خپل اړخونو وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکا څخه غواړو چې د سولې او جوړجړی روان بهیر ته ژمن پات شي.
په خوست کې داسې مهال یو شمیر ځوانان د جګړې لیک کې لخوا د اوربان سولې او د ترکیه په ناسته کې د ګډون غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو ډیروالي خلک اندېښمن کړي دي. کله وی خو په افغانستان کې جګړې تیزی شوي بل لوري ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي دي چې د سپتمبر په 11مه نیټه به بشپړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په لسګونو کسانو د سیلونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه تر 450 تنه ډېر مړه شوي دي. غلام بهاءالدین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیان اړولی دی. په دغه ولایتونو کې تر 300 ډیر کورونه تخریب شوی او نږدې زر کورونه څناسه تخریب شوی دي. هم درزغه ویلي چې 2500 څاروي هم تلف شوی دي. جیلانی دغه زیاته کړ چې تر ټولو ډیر تلفات په هرات کې اوختی دي چې شمیرې 22 ته رسیدي. تر هرات وروسته غور دوهم ولایت چې د سیلابونو له امله سخت ځپل شوی او په هغه پسې بدخشان، میدان وردګ، بامیان، بغلان، سمنګان، دایکندي، خوست، اورزګان، فرا، پنشیر، سرپل، بادغیس او تخار هم هغه ولایتونه دي چې د بارانونو له امله سیلابونو پکې راوتلې. په دغه ولایتونو کې مرګونی سیلونه د دوشنبه او سهشنبه په ورځو وو. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې له سیل ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. په کومو کورونو کې چې خلک مړه شوي دي هغوی ته 50,000 افغانۍ ورکول کېږي او د ټپي له کورنۍ سره 25,000 افغانۍ مرسته کېږي. ازادي راډیو اوري. پاکستان تمل لري چې 6 میلیارد ډالر پور د پیسو نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي او د خپل بودیجې کسر پوره کړي. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له پاکستان څخه په اقتصادي برخه کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کوي. ټاکل شوی ده چې اسلام آباد په 2 اونیو کې د راتلونکي مالي کال بودیجه اعلان کړي. نور په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزیر وایي د پیسو نړیوال صندوق سره خبري پیل کړي دي چې د 6 میلیارد ډالر پورونو شرایط آسان کړي. شوکت ترین ویل کومې غوښتنې چې IMF کړي دي سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق د دې پورونو له ورکړې سره په 2019 کال کې مشروطه موافقه کړې وه. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر ورځ هم ویل چې اسلام آباد غواړي چې IMF څه اسانتیاوې راولي. شوکت ترین تیره میاشت پاکستان د مالی وزیر په توګه وټاکل شو او دا په تیرو دوو کلونو کې د مالی څلورم وزیر دی چې په پاکستان کې ټاکل کیږي. د روټرز اټانس په وینا د هغه موده ده چې د پاکستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی. د پاکستان مالی وزیر د پیسو د نړیوال صندوق د پور د شرایطو په اړه وویل چې له اسلام آباد غواړي چې د مالیاتو د راټولېدو په سیستم کې اصلاحات راولي او د بودیجې د کسر لپاره لارې چارې ولټوي چې دا شرایط د ښاغلي ترین په وینا سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان د آی ایم ایف له غوښتنې سره سم تر اوسه څو ځله د برېښنا د بیلونو لوړ کړی دی. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې خلک له انفلاسیون څخه په تنګ دي او د تعارفې د زیاتوالي گنجایش نشته. د پاکستان د 2020 او 2022 کلونو د بودیجې د وړاندې کولو لپاره څو اونۍ پاتې دي. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو پور ورکړه ومنله چې د دې هیواد له بودیجې سره مرسته وشي. خو دا هیواد چې 260 میلیونه نفوس لري د اپریل په میاشت کې د بیو تورم 1.1% ته ورسید چې دا په تیرو 1200 میاشتو کې تر بل هر وخت لوړ دی. پاکستان تیر کال 0.4% اقتصادي وده وکړه او د راتلونکي مالي کال لپاره د 3% ودې اټکل کوي. خو د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې ممکن د پاکستان داخلي ناخالص تولید 1.5% وده وکړي او دې هیواد ته پکار دي چې د اقتصادي ودې هیلې راکمې کړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز چارواکي عتیق الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. یو امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ژانسته ویلو چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د بغلان چارواکي وايي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتم بولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له درې وسلوالو سره وژل شوی. وسلوال طالبان پر نهرین ولسوالۍ د حمله وروسته له هغې کوي چې د بغلان بورکا ولسوالۍ تیره ورځ ونیوله. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 45 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. غلام بهاودین جیلانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندې کړې دي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د چهارشنبې له مازدیګرې د کورونا وبا د خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. د عراق ولسمشر وایي هیواد څوزل د ایران او سعودي د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه وو. برهم سالی د چهارشنبه پورس په یو انلاین غونډه کې ویل دا خبرې د دغو دو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. د امریکا پوز وایي د اوږده واټن بالاستیک بې وسلې توغندې تر تجربې مخکې بیرته راښکته کړ. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت.
د ژوند رنګونه
خپل نوم والزان معرفي کا څوک د کوم زی څه کار کوي؟
زما نوم شاه رسول د خاص کونل اوسیدونکو مې تنر د کلی او د غدمال کار کوم تقریبا د 15 کال نه دی خو د غدمال کار کوم. زه
څه شي خرڅې چیرته خرڅې؟
بس مخکې خو تقریبا د 10 کال مخکې مې کور کې د مال خرڅو او اوس تقریبا د 10 کال کې د منډي جوړ شوی دی. د منډي کې کاروبار کوم د غواګانو او د غیانو.
ژوند دې څنګه دی؟
ژوند الحمدلله ډېر ښه دی، ډېر برابر دی.
مخکې دې نه څه کول؟
مخکې دې دې نه مطلب دا چې هغه وخت کې د طالبانو دور و، نو مطلب دا چې کاروبار نو په کراچۍ کې مې دړي کوله، مزدوري کوله او به چې کله دا د کردي حکومت راغی نو دلته مې دا کاروبار شروع کړ. الحمدلله مې ژوندۍ برابر ده.
د سه مورز راغلی چې درې څلور پنځه مالې د خرج کړي، زیاته ګټه دې کړي. د سه ورځ بم راغلی چې کم د خرج کې نه دي خرج کړي
عمده قصې شوی دا د څه وخت راغله چې توانیم کړي دي ګټه هم کړله او دا خو کاروبار د خامخانو د پکې راځي.
د ټول نه زیاته ګټه کله کړي دا چونه وا او زیات توان دي کله کړي چونه؟
نو زیات توان مې تقریبا د شی یو چې د شی یو اختر راغی چې سلور لکه او یزر کلدار توان مې وکړو او د څه وخت راغله چې ول کار په می غټلم دي.
کور کې څومره کسان استه بل څوک د غټي وټه شته
کنه؟ نه نشته، یو زمي دي، نو مطلب دا لري وسه دریم سم کې دي، انجنیری د کامیاب شوه دي په پکتیا ولایت کې دي، او نور می زمون واړی دي مشر دی نن دا دي.
دا خبری مجله هم دومره و زنوری اسنوری لتا سو اجازه غوړم بل زمام.